یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دی ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی 14مه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 15مې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیرې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریال د غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دي ویلي چې د کاناډا له دې پروګرام سره مرسته تر اوسه څومره وخت ولدي مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا اوتنبایوفا د نومولو هرکلی کړی او په یو ټویټ کې نوموړې ته پر دې دنده د ټاکل کېدو د مبارکۍ تر څنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سپتمبر په 2مه د قرغزستان پخوانی ولسمشره روزا اوتنبایوفا د کاناډایي ډیپلوماټې دیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموله. د دیبورا لاینز دنده په جون میاشت کې پای ته رسیدلې وه. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزاردری سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. تمه ده چې د برتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر په 16مه په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیر لیز ټراس به د صدراعظم په توګه غوره شي او که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برتانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن د جولای په 8مه خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسن یې هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایي اتباعو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولي دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي دي. بهیان چې شمیری په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیون پیروان لري وایي دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کیږي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرو. په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته یوې 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ملګري ملتونه په هرات کې د وروستۍ 14 په اړه وایي چې د نړۍ سولې او امنیت ته د متوجې ګواښونو پر وړاندې ټول هیوادونه باید ګډه مبارزه وکړي. په کونړ کې زلزلې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
د نورګل ولسوالۍ مربوط وادي روکلی چې دی هغې کې بېګانۍ زلزلې چې دی نو نقصان اړولی دی، هم ځاني او هم مالي د خلکو.
په پاکستان کې روانو سیلابونو څخه ګڼ افغانان هم زیانمن شوي.
په ډیرو کې زیاتره د هغوی کورونه چې دي لکه زیلنو ښار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغوی مکمل یو 2 سکټره چې دي مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف په هغوی ځانونه تښتلي دي.
په غزني کې فرهنګي فعالیتونه په پراخېدو دي.
شاعران، لیکوالان، پوهان چاغل ټول قومونه دي، کله هلته شوی دي، کله تاجکو ورونه دي، کله پښتنو دي. کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو.
نور مطلب هم لرو او په 15 دقیقه 19 بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو سرپرست حکومت په تیر یو کال کې څه کړی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري ټولګه کې ز احمد تکل سسکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لمړی د سر موضوع ته راپورونه وایي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چاودنه شوه. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته ځکه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې. خو په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې پیښه کې تر شلو پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو هم دا پیښه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. زما همکار اجمل اند په دې اړه نور تفصیل لري.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو وویل، نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چې د دارالامان په سړک باندې پروت دی د یوې چاودنې رپورټ ورکړل شوی. هغه خبریالان چې په کابل کې دي دوی وایي چې چاودنه شوې ده او چاودنه د سفارت مخې ته په هغه راټول شو خلکو شوې ده چې د روسیې د ویزو متقاضیان و، یعنی افغانان و. دم ګړې دم ویل کېږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړې ده، چاته د ورتلو اجازه نه ورکوي. خپله تر اوسه پورې د طالبانو رسمي سرچینو نه دا چاودنه تایید کړې ده او نه هم پکې مرګ ژوبله تایید کړې ده. خو یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د چاودنې په سیمه کې مړه او ټپیان لیدلي چې دقیق شمېر دوی نشي معلومولی. د چاودنې نوعیت یا څرنګوالی معلوم نه دی چې آیا دا ځانمرګ بریدو بل ډول کومه چاودنه وه. خو په ځینو رپورټونو کې چې تایید شوي نه دي، داسې ویل شوي دي چې چاودنه داسې مهال شوې ده چې د یو روسي ډیپلومات، البته د کنسلګرۍ د برخې بهر راوتلی و او له متقاضیانو نه د ویزې د متقاضیانو نه یې اسناد او پاڼې ټولولې. د نوموړي د ټپي کېدو خبره هم شوې ده، خو لکه مخکې چې ما وویل دا چې خپله د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي، نه د روسیې سفارت یا روسي چارواکو په اړه باندې څه نه دي ویلي، په خپلواکه توګه دغه معلومات تر اوسه پورې نه دي تایید شوي او نه تاییدېږي. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي په کابل کې چې د طالبانو په تیر یو کال واکمنۍ کې که څه هم په مجموعي توګه په افغانستان کې جګړې ختمې شوې دي او په اصطلاح هغه جبهي جنګونه نشته دي، خو چاودنو په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. تر دې دوه ورځې مخکې د جمعې په ورځ باندې په هرات کې یوه لویه چاودنه وشوه چې تر 15 زیات کسان پکې ووژل شو، همدارنګه لسګونه نور پکې ټپیان شول. د دې چاودنې په اړه باندې زموږ همکاران لا مخته دي چې نور جزئیات او معلومات راټول کړي او په راتلونکو خبرونو کې همکاران اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه اجمل انز مهمکار او قدرمن اوریدونکو چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د یوې چاودنې د راپورونو په اړه جزئیات ورکول. البته دا چاودنه تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت چارواکو، د روسیې حکومت او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي او همداراز عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات ولایت کې د جمعې د ورځې د چاودنې په غبرګون کې ویلي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات ښار په ګازرګا جومات کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د طالبانو د پلوي مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون لشلو زیات کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له چاودنې وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په ګازرګا کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګې بریدو شو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري و، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د توجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي ګواښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاری د شوي ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندی ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل دوی مولوي انصاری ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی و. دې اعلامیه کې زیاته شوې وه ترڅو چې په دې برخه کې په خپله علما کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړان په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړ شوی غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوی و. د کله چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش دلیل خونړی وبریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې خو دا ادعا تر ډیره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو امنیت هم ډیر ټینګ کړی او په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړې زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور و. د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرکشوب لاړولې او په دې سیمه کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. په دې اړه د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکړل.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د دوشنبه سهار د سومبلې پر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو ړنګېدو او اتو کسانو ته د مرګ ژوبل رسیدو خبرونه را رسیدلې دي.
د نورګل ولسوالۍ مربوط د وادیرو کلی چې دی هغه کې بیګانې زلزلې چې دی نو نقصان اړولی دی هم ځاني او هم مالی د خلکو کورونه را غورځېدلې دي او تقریبا د اتو کسانو پورې زخمیان او شهیدان دي او نورو کلو کې بره هم چې دی نو دغه شان کورونه را غورځېدلې دي. د ولسوالۍ ټیم ورغلی دی او هغه یې پلټنه کوي. معلومات پوره نه دي ترلاسه شوي. خلک اوس هم د کلو نه بار دي او د زلزلې هغه ټکانونه چې دي هغه اوس هم بار بار کېږي. سار بی چې ونو زلزله وشوله.
ښاغلی حنیف زیاتوي چې په دغو غرنیو سیمو کې ډېری کورونه له تیږو، خټو او لرګیو جوړ شوي او له بل پلوه تیرو سختو بارانونو هم زیانمن کړي چې د کمزورې زلزلې سره ړنګېدای شي. د هغه په خبره چې په نورو سیمو کې هم زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي خو تر اوسه ورته کره معلومات نه دی را رسیدلي.
کلو کې هم نقصانونه د خلکو شوي دي. ځایي خلک لګیا دي او دغه شان د ولسوالو او د ولایت هغه ټیمونه لګیا دي. معلومات راټولوي نو انشاءالله پوره معلومات چې کله راټول کو درته وایو.
د نورستان له دواب څخه پر را رسیدلو راپورونو کې به ویل شوي چې د یوې کورنۍ مسمومېدلو له امله شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د لویدیځ نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې یاد کورنۍ چا سره شخصي دښمنۍ نه درلوده خو تیر شپه لیوی بوشکی او بس خلی چې لامل یې دوه تنه مړه شوي او څلور د کوما حالت کې پراته دي. د یادونې وړ ده چې د 2022 کال د جون پر 23مه نیټه د پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې زلزلو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونو کورونه ړنګ کړل.
خبری سات له آزادی رادیو.
په پاکستان کې وروستیو سیلابونو لکونه افغان کډوال هم اغیزمن کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا، سیند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې 400,000 افغانان اوسیږي. افغان کډوال وایي چې ځینې کمپونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي او د بې وزلو خلکو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولي دي. صفي الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاونډ کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوښار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این سی آر د راپور په اساس په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا لپاره د یو این سی آر او افغان کمشنری یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
یو این سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د هغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلي بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلي او د هغوی ژوند یې خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډېر زیات بولي. یو این ایچ سی آر ویلي تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څه باندې 1000 خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و موریدل چې په پاکستان کې د سیلابونو له کبله 300,000 افغان کډوال زیانمن شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری راپور ورکړی چې تر 400,000 ډیر افغان کډوال په هغو سیمو کې اوسیږي چې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي. صفي الله ستانکزي د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې له یو این ایچ سی آر سره هم همکاري کوي په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له هغه نه د هغو سیمو په اړه پوښتنه کړې چې افغان کډوال پکې تر ټولو زیات زیانمن شوي.
دا یو این ایچ سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د هغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
نو د یو این ایچ سی آر او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل، یو این ایچ سی آر او افغان کمشنر خیبر پختونخوا د هغې ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اوله ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي او باقاعده د اوبه او پلاهي د ادارې چې څومره کار کوي هغې دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغو کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوک افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د الله غټ احسان دی، ځکه چې پر وخت انتظامی امورو چې کوم دغه دي زموږ سره افغان کمشنریټ چې کوم عمله ده هغې په دغه ځایونو کې مخکې بیا چې کوم ضلعي حکومتونه دي هغه دا خلک مخکې نه مخکې خبر کړل او دغه سیلاب کوم متاثره ځایونه دي د هغې نه وویستله، چونکې مالي نقصان ډېر زیات شوی دی او ځاني نقصان نشته دی، شکر دی.
د افغان کډوالو البته په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو یو استاذ خان محمد بابر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلاست درته وایم قدرمن اوریدونکو، دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو ملالی بشیر د لویدیز د رسنیو مخکتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یوه کوچني دانه چاودلې توکي موندلې وو او خپل ښوونځي ته یې وړې وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه سوي او یا هم معلول سوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر همغه ځای ووژل شول او څلورمه چې یو انجلۍ وه د لشکرګاه په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسۍ وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سخت دریځ ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل شوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندویي کوي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اورې. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په پام کې لري د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې فرهنګي بهیرونه بیا پیل کړي. دوی په غزنی د غزنی په مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده، خو بل خواته بیا په دې ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا نوښت ستایي او وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو نوی باب پرانستل شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبې په ورځ په دې اړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګپالو په همکارۍ پر لار اچول شوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشریح دي، کله تاجک ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته ان شاء الله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او رې هم اراده ده چې په ټولنه جوړ کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل ډېر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمېر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعاتو کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خانی خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برام ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسني وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو په ځانګړي اونیز بس 25 دقیقې کې بیا هم زه احمد تکل له تاسو سره یم. د خبرونې ته غوږونی سئ او را سره اوسئ. خدای شپه په موکړی ستاسو غږیزو پیغامونو ته. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې مادد سلام مو. د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست دی چې ورور زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځې سیمې کې مې دي کنه دغه بیخي نیټ بیخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو دپاره کار کوي ټیلیفون، نه د انټرنیټ دپاره کار کوي. تقریبا یوه جمعه وخله یا یوه هفته وخله وګوره دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ولاړ دی. د خو دې زنګونه وواله وي کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړې زی خلکو په 60 زره په 10 زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په ګروپو کوري خلکو ټلیفون خسته دي. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو ملک لاړ شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شي. ام دغه ټلیفون نه دی چې پول کار کوي. سره کم انټرنیټ دی غږی غشان دی غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر نیټ خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د کور سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان کېږي چې دام د لاسه ورکړو. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. وسلام ګلدین چې نروال.
السلام علیکم و رحمت الله. زه عاشق الله خبرې کوم. داسې خبره ده وروره چې نه ملل متحد شته نه نور د خیره دغشته دی. په افغانستان کې کوم حالات روان دي سترګې پرې ولې پټوئ؟ ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې غوا توره ده او شدې سپین دي. او تاسې نه وایئ چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته. نه د مسلمان تپوس کېږي، نه د انسان تپوس کېږي، نه د حیوان تپوس کېږي. ولې سترګې پټوئ ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوئ، خپل وخت ضایع کوئ، وخت مه ضایع کوئ. افغانستان کې خلک د ولګې مري، افغانستان کې خلک بېکاره دي، په افغانستان کې هر څه فلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شئ. که کافر یې وایي که مسلمانان یې وایي په دې ملک باندې رحم وکړئ. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشئ. یو ریاست له چې ورشئ یو رئیس دی پکې. ټول خپل خوری ورور راره راوستي دي. سواد نه لري، اسلامي تربیت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان یې وایي او کافر یې وایي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشئ. تاسو دا حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خولې خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو د خبري مجله.